ستړي مشي دا مشال ریډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین دریو په کابل کې دونی می بجې دي. ظفر خان مو پروانه خبرونه کې هر کله کوم. په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو نیول کېدل او د اپوزیشن ګوند له مشرانو لخوا په حکومت نیوکې د خبرونې د سر موضوعات دي. نور راپورونه ونیز خبرونه د مشال راډیوي مجله هم د خبرو خو لومړی خبرونه ویان احمد شاه اعظمي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د افغانستان سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې نن په 15 ورځ هم دوام لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وايي امنیتي ځواکونه پر کورونو چاپې وهي او د ایران ولسمشر ویلي تر هغه وخته به امریکا سره خبرې ونه کړي تر څو واشنگټن پر تهران لګیدلې بندیزونه نه وي لرې کړي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او طالب اساس ترمنځ به خبرې اترې نن په 15 ورځ هم د قطر په سر شار دوحه کې دوام وکړي. نن سهار د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې یو پیغام کې وویل چې د خبرو دا لړۍ د سهار له 10 بجو پیلېږي. وسلوال طالبانو له دې وړاندې ویلي و چې د خبرو اترو په دې نه هم پړاو کې د لوزنامې تکنیکي نکاتو ته حتمي بڼه ورکول کیږي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي اساس زلمی خلزاد هغه وړاندیزونه رد کړل چې ګنې دغه ممکنه لوزنامه به د امریکا ملاتړ لرونکي افغان حکومت پر ضد د طالبانو پر جګړې نامل کیږي. نوموړي تیر ورځ په خپل ټویټر پیغام کې ویل امریکا اوس هم د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او تر څه ډول ممکنه لوزنامې وروسته به هم جاري ساتي. خلیزاد زیاته کړې چې ټولې خواوې په دې سلاسوي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به پریکړه د افغانانو په خپل منځي مذاکراتو کې کیږي. طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو اترو انکار کوي. طالبان ویلي چې که کومه لوزنامه وسي نو د چین، روس او ملګرو ملتونو د استازو په موجودګۍ کې به یې په خبري غونډه کې اعلانوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د هند تر نظام لاندې کشمیر کې پر خلکو د هندي حکومت لخوا روانو ظلمونو به نړیوال خبروي. نوموړي پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل که نړیوال هر څومره دا مسله له پامه غورځوي خو د پاکستان حکومت او ولس به پر هر دریز د کشمیرانو لپاره ژغ پورته کوي.
سارا مقصد آج کی خطاب کا وہ یہ ہے
د نئی وینا مقصد دا دے چې نړۍ د کشمیر سره ولاړ وی او کنه خو پکار دا چې د پاکستان اولس او حکومت ور سره ولاړ وی تر څو چې د ستمبر په 28 د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه نوي شوي تر هغه وخت به نړۍ تداخیو چې د کشمیر په خلکو کم ظلم روان دی.
د عمران خان په وینا د کشمیر د ځانګړي عیني حیثیت ختمول د وزیر اعظم نریندرا مودي د حکومت لوی تېروتنه ده. بلخوا مودي وایي د اګست پر 15 د هند د آئین 300 دفعې په ختمولو سره به کشمیر او کشمیریان پرمختګ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې ویلي چې هند او پاکستان د کشمیر شخړه په خپلو کې حل کولای سي خو که دوی اړتیا ولري نو پکې منځګړتوب ته تیار دي. پرون په فرانس کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا G7 سرمشریزې په څنډه کې ولسمشر ټرمپ له هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره په دې اړه خبرې اترې وکړې. پر دې مهال مودي وویل چې حالات یې په کنټرول کې دي. د ټرمپ تر څنګ د وینا پر وخت مودي وویل چې کشمیر د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. د هند او پاکستان ترمنځ وروسته له هغې ترنګلتیا زیاته سوې چې د اګست پر 15 هند تر خپل واک لاندې کشمیر نیمه خپلواک ځانګړی حیثیت ختم کړ. هند اوږدې مودې راهیسې د کشمیر شخړې د هواري لپاره له بهرني منځګړتوب څخه انکار کوي خو پاکستان په دې مسله کې له نړیوالو مرسته غواړي. د جنوبی وزیرستان په سره روغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي دغه سیمې ته د غورځنګ د مشر منظور پښتین له ورتګ وروسته د دوی د ملګرو پر ضد مقدمې درسوي او پولیس یې د نیولو لپاره پر کورونو چاپې وهي. د یاد غورځنګ یو ځای مشر احمد شاه مسید تېره شپه مشال رادیو ته وویل
مشر منظور پښتین د وزیرستان دورې وکړه په مختلف علاقې وړه ماجین لا دا سره روغه او د خلکو د ایده مبارکې ورکړي او څه د آئین د کایو نون غلط خبره هم د شوی نه غلط نه ربازي شوی دو کوویس پولیس روچک دی کم از کم په 100 کاتون باندې اف آی آر کارته او د دغه سره د ادارې ولا ګرځي او کور په کور باندې تلوشه کوي او کورینا تناوزي.
په دې اړه د جنوب وزیرستان ضلع د پولیس مشر اتیکولا وزیر بیګا مشال رادیو ته وویل چې پولیس د چا کورونو ته نه دي ننوتي خو د هغو ټولو کسانو پر ضد به مقدمه جوړیږي چې د ادارو خلاف نارې وهي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د ایران ولسمشر ویلي چې تر هغه وخته به له امریکا سره خبرې ونه کړي تر څو واشنگټن پر تهران لګېدلي بندیزونه نه وي لرې کړي. حسن روحاني دا خبره نن تر هغه وروسته پر حکومتي ټلویزیون په وینا کې وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي و که حالات مناسب وي نو ممکنه ده چې د ایران ولسمشر سره ملاقات ته راضي سي. روحاني زیاته کړه ایران خبرو کولو ته چمتو دی، خو د هغه په وینا امریکا باید لومړی پر ایران لګېدلي غیر مشروع او غیر منصفانه بندیزونه لرې کړي. هغه زیاته کړه که چیرې د ایران د ګټو ضمانت ونه سو نو دوی به د 2015 کال د اټومي تړون له ژمنتیاو په شاکې دوه ته دوام ورکړي. د تهران او واشنگټن ترمنځ څنګلتیا تر هغه وروسته زیاته سوه چې ولسمشر ټرمپ تیر کال د تهران او نړیوال قوتونو ترمنځ له سوي تړون ووت. ایران په 2015 کال کې له شپږ نړیوال قوتونو امریکا، چین، روس، فرانس، جرمني او برتانیا سره اټومي تړون وکړ چې په ایران لخوا اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې پر دې هیواد د لګېدلو نړیوالو بندیزونو د نرمولو پر خبره موافقه سوې وه. د ولسمشر ټرمپ تر اعلان او نو امریکایي بندیزونو وروسته ایران د یورانیم غني کولو کار بیا زیات کړی دی. تاکل سوی چې نن د روس ولسمشر ولادمیر پوتین له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د ماسکو په ژوکوبیسکي ښار ګوټ کې ملاقات وکړي. د روس ولسمشر دفتر کرملین پر ویبپاڼه پرون ورکړل سوی بیان تر مخه دواړه مشران به په دې ملاقات کې د شام د کورنۍ جګړې او د ترکیې او روس ترمنځ د همکارۍ پر لا نور پرمختګ خبرې اترې کوي. د اردوغان دا سفر په داسې حال کې چې په شام کې د یغن تر ولکې لاندې ادلب صوبه کې شامي ځواکونو هوایي بریدونه کړي دي. روس او ترکیې د دې صوبې څه برخه غیر پوځي سیمه ګرځولې ده. اردوغان پرون ویل چې له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه همغږېدلی او تمه ده چې دا مسلې ژر تر ژره ختم کړل سي. د ترکیې حریت ورځپاڼې په وینا اردوغان دا هم وویل چې ځواکونه به ډېر ژر شام ته داخل سي. ترکیه چې د شام د ولسمشر بشار الاسد له واکه د لرې کولو لپاره په جګړه بوخت د ځینو یاغي ډلو ملاتړ کوي، له امریکا سره په ګډه کار کوي چې له شام سره پر پوله یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونو استاس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ اخیستل کیږي او 150 روپۍ 75 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ 70 پیسې او 190 روپۍ 70 پیسې، یو ایرو 103 روپۍ 50 پیسې او 104 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 45 پیسې او 240 روپۍ 75 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 204 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 کم نه کم 6.5 په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 کم نه کم 6.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال رادیو ته غوږی زمون خبرونه د مشال رادیو د ایپ لاره هم اوریدلی شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخان وای پولیس یې پلویان نیسی.
د آئین د کایو نون غلط خبره هنو د شوی نه غلط نه ربازی شوی دو کوویس پولیس روچک دی فیاری نه کډکاوی.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد د څاسکور کولو کمپاین نن په دویمه ورځ هم روان دی. د خیبر پختونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې 98% تعلیمي ادارې د تعلیم څانګې ته حواله کړي. د مومندو بزګران له نږدې ډیم څخه د نیرونو د بستلو غوښتنه کوي.
نیر شروع دی له زاړو شو کې دا دی نه پاس په مشکل د وبه شي کوو نه شي.
په ونیز خبرونه د مشال رادیوي مجله کې درته د نورو ادبي موضوعاتو ترڅنګ د نثري نظم په اړه معلومات درکوم.
بین العلومی کوم موضوعات راغله نو هغه ډیر زیات یو پرمختګ شوه دی په تیر نیمه یو پیړۍ کې.
نور راپورونه هم لرو را سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی موضوع تلکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وای له هغه وروسته چې د غورزنګ مشر منظور پښتین سیمه ته سفر او له خلکو سره ملاقاتونه کړي پولیس د غورزنګ ملاتړی نیسي او مقدمه ور باندې جوړي. د پی ټی ایم غړي تور لګی چې پولیس ته دوی کورونو ته ننوځي او د دوی د کورنۍ غړي زوري. د سیمې د پولیسو یو چارواکی بیا وایي چې د غورزنګ غړي چې د خپلو جلسو کې د پاکستان ریاست ضد شعارونه ورکوي دوی به حتما گرفتاری. سیلاب مسعود نور حال راکړي.
پسولی وزیرستان سره روغ وکښې د پښتین ژغورنې غورځنګ مشرون ویایي چې د غورځنګ مشر منظور پښتین د سولي وزیرستان د دورې نه د ورستی د ځایي پولیس فورس سرتیري لګیا دي، د غورځنګیانو په کورونو چاپې اچوي او د میژا په یور شمېر ملګریو د اف آی آر پرچې هم کټ شوي دي. د غورځنګ یو مشر احمدشاه مسعود ویایي
پښتین د وزیرستان دوره وکړه په مختلف علاقې وړه ماجین لا داس سره روغه او د خلکو د ایده مبارکې ورکړې خوشالي بیانونه وکړل او څه د آئین د کایو نون غلط خبره هنو د شوې نه غلطه نه ربازي شوې دو کوویس پولیس روچک دي اف آی آر نه کټکاوي او ډېر ناجایز ناجایز دفې ها کټکاوي په وړه وړ کې ها کم از کم په سو کسون باندې اف آی آر کاټه او په دغه سره د ادارې ولا ګرځي او کور په کور باندې تلوشه کوي او کورینه تناوځي چې د کی ملګری روچک دي. دا خو اول هدا ظلم خلاف دي او دغه پایپو ته ظلم کوي.
رحمت شاه دا زیاتوي چې په دغه رنگ خندونه میژا د خپل مرام نه مان کولای نشي
غیر هي خبره نه دو شوی اونم دا قدم نشته او قدر د وټ بوټ امیر صغیراوی نو دا خو د جمهوریت تور یا د هیین د قانونا یو پای خبره دو او څوک دا سیاري چې دا خلک پی ټی ایم شي په دا د نیو خسر کې نش په اخرات شه ها په پی ټی ایم شي په غورزم کې د منظور ملګری
د غورزم جانو دغه خبره مې چې د سولي وزیرستان پولیس فورس تر چرواکی ډی پی او اتکولا وزیر تا ور مخ شه کړی هغه په دا رنگ جواب راکا
یو خو کورې تمیر نه راغلی الله حنا نمبر دو دا چې لکه وسته جلسه کا جلوسینا کا هو ته په ادارې چې دا ریاست او دا ادارې او مرد آباد او مرد آباد کا مطلب دا خو ته خامہ خلک ما انتشار جو نو چې کله ها د جلسه جلوس کو دا خبرې بشي کو هر ور اف آی آر وی ویل چې هر ور د جرم کو
ور زنګانو دا دوا کړه دا چې د سولي وزیرستان علاوه د ور زنګانو په خلاف د اف آی آر دی اندراج او د دوی په کورونو د چاپو او چاولو لړۍ تر ټانک ډېر اسماعیل خان پورې هم راغځولې شوې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېر اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. په خیبر پختونخوا د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د پولیو ضد د څاڅکو کمپین نن په دویمه ورځ هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو ډیر کیسونه مخې ته راغلي دي. د پولیو د کمپین په اړه زموږ همکار شبیر جان د پولیو ضد د کمپین کوونکو له یو مخکښ کامران خان سره خبرې کړې او په سر کې ترې د کمپین د اهمیت په اړه پوښتلي.
دا کمپین واقعا ډیر زیات امپورټنټ کمپین دی. هغه وجه دا ده چې زموږ لاسټ کمپین چې کم شوی هغه 22 اپریل لا شوی او 22 اپریل په اولنی ورځ باندې کمپین پروپاګنډا شروع شو. ماشوخیل والا پروپاګنډا چې کم پورا صوبې کې پھیلاو شو او تقریبا 7 لاکھ بچی زموږ هغه کمپین کې موږ نه پاتې شو. دا که تاسو اندازه ولګوئ د مارچ نه پس بیا زموږ هغه شان کمپین شوی نه دی. بل دا ګرمیانې وي، ګرمیانو کې آؤټ بریک ډیر زیات دی. وایرس کنټرول کیږي نه په ګرمیانو کې ځکه کیسزم روان دي. نو اوس لو ټرانسمیشن سیزن روان دی، یخنیان روانې دن کې دی، یخنیانو کې وایرس هم کنټرول کیږي، اریډیکیشن هم کېدی شي. زموږ کوشش دا دی چې دا کمپین کوالټي خو شي، دین پس راتلونکي کمپین درې سلور کمپین او پنځه کمپین خو کوالټي وشي. نو ان شاء الله تعالی دا پولیو وایرس اریډیکیشن به د صوبې نه وشي.
او دا یک دل سیوا ولې شو
ځکه چې ډېر خبرونه لري شو په تیر کې. جی تاسو ته چې په 2008 دا آؤٹ بریک چې دا په 2019 کې نه دی شوی، دا د اکتوبر 2018 نه شروع شوی دی. 2018 کې الیکشن هم هغه ټایم کې فوکس لک خراب روانو، انوایرنمنٹل سیمپل چې کوم وایرس هو په خبر کې وتش او په 2018 کې هغه وایرس پورا صوبې کې پھیلاو شو. وایرس تقریبا یو کال علی پھیلاوې دو کې نه چې یو کال پھیلاوې دو کې نه یو کال به ختمې دو کې مالی بل پکې د فاټا مرجر او شو لا ان اورډر ایشو سچویشنز هم پکې لږ زیات شو پاوې کې. دا ټول وجوهات دي خو زیات ټول نه غټه وجه دي کې دا چې دا پیرنټس کوم زموږه ریفیوزل دي او سایلنٹ ریفیوزل چې کترې ماچ او نشان و لگاوه
الیکشن ذکر کو د فاټا د مرجر ذکر مې نه ولي توجه کم شي که څه وجوه
چې الیکشن نه مخکې پوسټنګ ترانسفر الیکشن په دوران کې پوسټنګ ترانسفر راغشي بیا او فوکس دا گورنمنٹ ٹوٹل چھ انٹرم گورنمنٹ راشن اگر انٹرم گورنمنٹ ٹوٹل فوکس الیکشن وی نور سیزن نے وی اگر فوکس چھ ڈائیورٹ شی نو کوالٹی اف کیمپین ڈاؤن شی کوالٹی کیمپین ڈاؤن کے دو سرا سرا مس چلڈرن ریفیوزل دا سیزن بانے کار کم شی
اخر مختار کم سر بلدارم تاکل نہ چھ کمن داری والدین یا دا بھائی سے پرنے پس کم شکو کو شفات فار شو لاگی دا کاؤنٹر کول دا پرس
جی اول بدا کے دل چھ کوس سے میئر وی اس کے دا دفعہ 144 تین ایم پی او وی اس کے دا پدے سرا بعد اپیرنٹس دا کمیونٹی واز امونگ ٹیمز دا تھریٹس اور کول چھ نشان وہ لگو ہے قطرے ماں چوے نو آگا تھریٹ تو جن اصلی حالات مونگا تب پتہ نہ لگے دنے مونگا تین ایم پی او تو فیکس 44 وانے پابندی وہ لگو لے چھ دابا نکو اور کمیونٹی انگیجمنٹ وانے پرسیپشن مینجمنٹ وانے آگے بانے کار شروع کرو تقریباً زمونگا پدے صوبے کے 9,500-10,000 کمیونٹی انگیجمنٹ سیشنز چھوی دی انفلوئنسرز وانے مونگا کار کڑے سو ریزلٹس پتہ آگے رہو زی خود ڈیفینیٹلی تا سو تا پتا دا چھ پرسیپشن مینجمنٹ کے اور مائنڈ کلاولو کے زڑک کلاولو کے لگ ٹائم علی دا یو کنٹینیوس پروسیس بھائی مونگا اس دے اسٹریٹجی وانے بکار کو سے انہوں کے شتم سیکیورٹی تھریٹ خوشی پاکستان پورا کے اور بیا خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی تھریٹ نہ ہوئے دمرا کنسرنس بولے ہوئے زموں گا پاگے کے دا گورنمنٹ آف ٹرائبل ڈسٹرکٹ دمرا کٹ فوج تعداد بولے ہوئے فوج زکا غلطہ دمرا قربانیاں نے ورکے جو سیکیورٹی تھریٹس تھی نہ آگے یو کنٹینیوس پروسیس تھی جی
د پولیو زد د کمپین کوونکو د ایمرجنسی اپریشن مرستیال چارواکي کمران افریدی او چې د شبیرجان پښتني جواب وله
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه
د خیبر پختونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې 90% هغه تعلیمي ادارې چې یا خو د نام نه لوجه غیر فعال وي یا هم په امنیتي سرتیری ډیرو د صوبې د تعلیم محکمې ته حواله کړي. د تعلیمي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار ویلي چې په قبایلی ضلعو کې د تعلیمي چارو د پرمختګ لپاره 2.4 روپۍ بیل کړل شوې دي. مجید بابر رپورت لري.
د خیبر پختونخوا د تعلیم په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار وای چې په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو پر رد د پوځي عملیاتو پر مهال غیر فعالې 90% تعلیمي ادارې محکمې تعلیم ته حواله کړل شوي. تیر ماښام مشال لیدو سره په خبرو کې سلاکار دیولا بنگش وویل چې دا مهال د قبایلی ضلعو زیاتره برخه د وسلوالو نه صفا کړل شوې ده. یوازې 2% علاقه کې امنیتي ستونزې دي.
اٹھانوے فیصد اسکولز خپل وو غیب زټو کو 2% اغه ایریا دې کومه غا کلیئر نه شو نو کوم اسکول نه وی نو غیا فی الحال د سریز غیا کلوز دی یا که آرمی ولا پر دی.
زی ولا بنگش وای چې د سکولونو ترڅنګ یو شمیر غیر فعال کالجونه هم حکومت ته حواله کړل شوی دي.
د سرکاري کالجونو علاوه د کم آرمی سره کم د غی کوم کالج دی ماډل سکولز دی ماډل کالجونو دی اغه مطلب گورنمنت ته پاولی.
بنگش په قبایلی ضلعو کې د جینکو د تعلیمي ادارو په اړه وویل چې یو شمیر هغه ودانۍ چې جینکۍ پکې تعلیمي زده کړې کولای شي هم حکومت ته حواله کړل شوی.
په غلجو کې وومن کمپلیکس هو دسه په خیبر کې وومن کمپلیکس هو اغه متفاوله شو کې پرائمری سکول هم دی کې میډل هم دی کې های هم دی کې های سیکنډری نو آرمی ماشاءالله یو دسه سټرکچر جوړ کړی اوس هغه د موسټل ایریا کې هم دسه سټرکچر نو او هغه ټول متفاوله شو او لوکل الډر سره هم خبره وکړه چې د وومن کمپلیکس د کومې جوړې شوې دي دا اکټیویټ کوون دي او فیمیل ایجوکیشن اوس کې دیونه زور ورکون دي.
د زیولا بنگش په خبره په قبایلی ضلعو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره 22 ارب روپۍ مختص کړل شوې دي چې له مخه د قبایلی ضلعو په تعلیمي ادارو کې بنیادی سهولتونه لیبارټری او نورې اسانتیاوی ورکول کیږي. د دې په خبره د قبایلی ضلعو د تعلیمي ادارو لپاره به 100 میاشتو کې 15,000 استادان برتی کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری ویلي حکومت په اپوزیشن ګوندونو د فشار اچولو لپاره په سیاسي مشرانو بے بنیاد مقدمه جوړي او هغوی گرفتاری. نوموړي زیاته کړې ک د هغه پلار او د پاکستان د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری صحت په زندان کې نور هم خراب شي نو ذمہ وار به یې حکومت وي. خو حکومت د بلاول بھٹو زرداری دا تورونه ردوي او وایي چې په جیلونو کې د آصف علي زرداری په ګډون د ټولو سیاسي بندیانو د صحت خیال ساتل کیږي. سراج زهیر رپورت لري.
د بل په مازیګر په پینډۍ کې د اډیال جیل مخې ته له رسنیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وویل حکومت بېله مقدمې او سزا په خواني صدر آصف علي زرداری او فریال تالپور په جیل کې بند کړي او دارنګي د فشار اچولو لپاره د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو گرفتاری شروع کړي. نوموړي تور پورې کړ چې حکومت په جیل کې د آصف علي زرداری د صحت لړکې د ډاکټرانو په وینا عمل نه کوي او هغه علاج او درملنه ورته نه ورکول کېږي چې کوم د هغه د روغتیاوي لپاره ضروری ده. دی وی مونږ کتلی چې په کوم ډول دی ریاست دی نظام دی عدالتونو او دی جیلونو شهید ذوالفقار علي بټو وجلې شهید بې نظیر بټو وجلې شو. نو نن هم مونږ دا ګڼو چې د حکومت لخوا پخوانی صدر زرداری ته د صحت اسانی نه ورکولو باندې د هغه د وجلو هڅې روانې دي. نو د دې پر ضد به مونږ عدالت ته ځو. خدای مکه که د صدر زرداری سره سو شو نو د دې به دا نومول شوي خلک قصور واروي. د بلاول بټو وینا و عمران خان د درغلیو په نوم آصف علي زرداری او نواز شریف په جیل کې بند کړي. نو بیا ولې تر اوسه کرپشن و نه درید؟ باید چې اوس د ملک اقتصاد ښه شوی وي او له حکومت سره ډېرې پیسې وي. د نوموړي په خبره حکومت یوازې د خپلو ناهلیو او ناکامیو پټولو لپاره د اپوزیشن پر ضد دا اقدامات شروع کړي. مشال ریډیو چې د بلاول په دې سرګندونو په سینټ کې د حکومتي ګوند د مرستیال سینیټر یا چیف ویب سجاد توري نه وپوښتل، نو نوموړي دا تورونه رد کړل او وی وی پدی موقع د بلاول بټو زرداری وینا و د حکومت د ناکام اقتصادی او خارجه پالیسی پر ضد وی ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی دي او ټول په پګډ سره په اکتوبر کې د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي مارچ پیلوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په ملک کې د نوو عامو انتخاباتو خبره کوي. په عین وخت کې ټاکل شوی چې حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک په لارو چارو د خبرو لپاره د اپوزیشن ګوندونو غونډه د روان اګست میاشت په 1 وشي. پوښتنه دا ده چې آیا اپوزیشن ګوندونه به هم د نوو ټاکنو په غوښتنه کې له مولانا سره ملګري شي او کنه؟ دا به د مجید بابر په راپور کې واورو. د تیر اتوار په ورځ د حزب اختلاف د مهم ګوند جمعیت علما اسلام امیر مولانا فضل الرحمن د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد د اکتوبر په میاشت کې د احتجاجي لاریون اعلان وکړ او په ملک کې د نوي پارلماني ټاکنو غوښتنه وکړه. خو پوښتنه دا ده چې آیا د ملک نور مهم سیاسي ګوندونه هم د مولانا فضل الرحمن سره د نوو ټاکنو په اکتوبر کې د احتجاج په لړ کې متفق دي او کنه؟ د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویاندی مریم اورنګزیب ابنا چې کلا تیر مخام مشال ریډیو وپوښتل چې دوی هم په ملکی نوې ټاکنې غواړي، نو هغې وویل
تر دا مهاله په دې اړه پریکړه نه ده شوې. د ټولګوندیزې غونډې پر مهال به متحده اپوزیشن د احتجاج د نوعیت او د هغې په مقاصدو پریکړې کوي. په بنیادي توګه یو مقصد او یوه غوښتنه نه ده، بلکې د ملک چې کوم معاشي صورتحال دی، د دې نه څرګنده ده چې د عمران خان او د هغې اقتصادي ټیم ناکام شوی دی. دا مهال ټولګوندونه خپلې غوښتنې په ګوته کوي او هغه به د ټولګوندیزې رهبرۍ کمیټې په غونډه کې وړاندې کوي. مولانا فضل الرحمن د اګست په 9 غونډه رابللې ده.
بلخوا چې کله مشال ریډیو د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر فیصل کریم کندینا وپوښتل چې آیا ګوند یې د مولانا فضل الرحمن دی غوښتنې چې په ملک کې د نوې انتخابات وشي متفق دی؟ نو هغه وویل
آل پارٹیز کانفرنس سره روان دي، څو ورځې کېږي چې پارٹی لیډرشپ په فیصله سپوشن کوي. دا خو پارٹی لا د دې میټینګ بکی غنبا د پارٹی چیرمن لا پارٹی چې کوم ډیلیګیشن دا به اے پی سی د جی ریبل کمیټي ماخله میټینګ دی. ریبل کمیټي ول دې باندې ټی اورس جوړ یې غنبا پسو ده د پارٹی لیډرشپ لږه چې زو د پوزیشن چې دغه ستاسو دا
خو په پیښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر اجاز خټک وایي چې اپوزیشن ګوندونه یوازې د موجوده حکومت پر غرزولو متفق دي. د دې علاوه تر دا مهال اپوزیشن ګوندونو نه متفقہ ایجنڈا رامنځته کړی او نه یې متفقہ لاهې عمل په ډاګه کړی.
مولانا صاحب لږ زیات سخت داسې لګي چې موقف اخلي. کومې غټې پارټۍ دي، پیپلز پارټي او مسلم لیگ دواړه، دوی هم سخت موقف اخلي، خو دوی دا خیال لري چې دا خلک تر ختنګ شي د حکومت نه، نو بیا زیات سخت اکشن ایستل پکار دي. دواړه خبرو کې وزن شته دی چې ډېر ښه حالات نه دي، چاہے حکومت لاشی سره به دا مسئلے حل شي ټول دا یو سوال دی څوک به راځي څنګه به ځي کو نوی الیکشن کیږي یو پراپر انډیپینډنٹ کریډیبل الیکشن کیږي نو خو به خبره کو نه هغه نه علاوه څه لار باندې ځي نو بیا به نور کرایسس زیات
د اپوزیشن ګوندونو غونډه به د رواني میاشتې په یو کم دیر شمه کیږي او هر یو ګوند به پکې خپل خپل چارټر آف ډیمانډ او د احتجاج په اړه لاهې عمل وړاندې کوي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
د شوقدر دوو کلو شهید باندې او دامان خلک غوښتنه کوي چې له ورسک ډیمه وتلې د نیر کاسه دی غټه شي چې دوی شاوخوا څلور زره جره بزمکه خړوب کړي. دوی وایي د ازمکه اشاره پرته ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سیمې د خلکو یو استازی وایي د اوبخور له وزیر سره یې په دغه ستونزه شریکه کړي او ورته به یو حل ومومي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د تنازع ښکار شوقدر د کلو شهید بانډه او دامان کې څه 2000 اکر ځمکه د کروندې جوګه ده، خو اوبه یې نشته. نو سیوا د 200 اکر ځمکو نور شاړې پرتې دي. د دغه سیمو ځمکه یو لویه تخته شنده چې زیاتره پکې ځنګلي ککران ولاړ وي، خو ځینې هغه مالداران چې د شمسي ټیوبونو بندوبست په خپل کړي څه 200 اکر ځمکه پرې خړوبوي هم.
راجولی جی، دا شمسینو پلانټ وته وی شمسینو چکه می د شیشونه دې خرچې راځي او دلته کې وته غټ بورونو وغي د بورونو د وجه د غوبمی یو خپل پسلونم تکي خو چې د جانی یو خاصم پسمنده علاقه ده. دغه خبرې دی پکې د بجلی خو دغه لا ته شکر دی چې دا لاس کاله وشو چشتنه دا کم چې دغه ول راشي کنه د اسکیم ولا چې دې ځای باندې بنیر راځي خبره دراتګل راغلی نه دي، صرف خالی وې داسې په امید دی امید راکې نور سنشت.
نصر علی د شهید باندې وسیدون کړي او هغه وای چې دا څو کال وشو چې بارانو نه کویانه کې هم اوبه نه جمع کیږي. خدای وای چې که د یکون نه وته نهر په ارتوالي کار شروع شي ممکن نه ازمکی آباد شي.
کرواندې اوبه نشته، کرواندې اوبو کې اوبه زم نه نشته، اوله باران هم نه خوانه نشته. دا ډیم وشو نه راشي او دا خو مونږ او نو دا ډیم نه ونیر شروع دی. لا زاړو شو کې دا دې نه پاس په مشکل دا اوبه شي کو نه شي.
دا محمد ډیم نه دغه ځمکو د پاره د اوبو 10 کیلومتر اوږد نیر خو په منځوبه کې شامل دی. ولې د ورسک نه وتلې نیر په 1915 پیتم کې تر د مټه مغلخیلو پورې وتلې، خو اوبه په کې څه 2 کال ورغلې وي او بیا نه دی ورغلې. اوس د نهرونو محکمې دغه نیر د ارتغلو د پاره سروې کړي، نو خلک غوښتنه کوي چې باید کار پر زر شروع شي. انور تاج محمد هم دغه سیمینه د قومي سیملې د پاره منتخب غړی دی او هغه ته مې دغه خلکو غوښتنه وړاندې کړه. دی وای چې د ورسک نهر چې کوم جوړ شوی دا د ډیرو کم ځمکو د پاره جوړو. د دې نهر نه ځینې پاس اړخ ځمکې هم نه خړوبېږي او د ټولو ځمکو د خړوبولو د پاره د محمد ډیم نه چې کوم نهر به تیارېږي هغه به دغه مسله ختمه کړي، خو په هغه کې لازمه ده څو کاله لګي. البته د ورسک په نهر به هم کار زر شروع کیږي او زه به کوشش کوم چې د بخور د وزیر سره په دې نهر د کار تیزولو خبره هم وکړم. شهید بانډي او داماد ځمکه هر رقم کروندې کوي او چې په کوم کال بارانونه کیږي نو دوی پرې موسمي او بې موسمه کروندې هم کوي. خدغه خلک بیا هم غواړي چې مستقل د اوبو بندوبست وشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي په مناسبو شرایطو کې به د ایران ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. نوموړي پرون په فرانسه کې د جی 7 هیوادونو په سرمشریزه کې روحاني یو عالی مذاکره کوونکی وباله. د ولسمشر ټرمپ په خبره فکر کوي چې ولسمشر روحاني هم غواړي له ده سره وګوري. فریبا ظاهر معلومات راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلو پرونیو خبرو په یوې برخه کې ټینګار وکړ چې ایران نسی کولای اټومي وسله او بالستیک توغندي ولري. نوموړي زیاته کړه واقعا باور لري چې ایران یو عالی هیواد اوسېدای سي. ولسمشر ټرمپ وویل چې له ایراني سیال سره د لیدو لپاره ډېر ښه چانس شته. د ولسمشر ټرمپ په خبره پر ایران د امریکا بندیزونو پر هغه هیواد سخت اغیز کړی دی.
The sanctions are absolutely hurting them.
دوی وايي بندیزونه ایران ته سخت زیان رسوي. زه واقعا نه غواړم د داسې څه شاهد واوسم. هغوی ډېر ښه خلک دي، زه نه غواړم دا وضعیت ووینم، خو موږ نو څه کولای پرېږدو چې دوی اټومي وسله ولري. نو ځکه فکر کوم چې زموږ د لیدنې لپاره ښه چانس شته. وروسته لغه چې د امریکا ولسمشر په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول، د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا ډېره سوه. د امریکا ولسمشر د جی او سرمشریزي پر مهال پرون وویل چې د اټومي معاملې موده باید ډېره وي. هغه همداراز زیاته کړه چې په څو اونیو کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره لیدنه رښتونې ښکاري. د ښاغلي ټرمپ دا څرګندونې وروسته لاغه سوي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یو لړ ډیپلوماتیکو نوښتونو په ترڅ کې هیله وښوده چې وکولی سي په راتلونکو اونیو کې د ټرمپ او روحاني ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په مختصر او غیر منتظره توګه په جی او سرمشریزي کې ګډون وکړ. هدف یې د تهران د اټومي پروګرام په اړه پر ډیپلوماتیک خنډ بحث و. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ښاغلي ظریف دغه سفر او هم د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې رامنځته سوي وضعیت ته په اشاره د دوشنبه په ورځ وویل چې که وپوهیږي چې له یوه کس سره یې لیدنه نتیجه لرلی سي نو مخ به ونه ګرځوي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ایران لوړ پوړي مشر علي خامنهای تر دې وړاندې له امریکا متحده ایالاتو سره خبرې ممنوع اعلان کړي دي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په پښتونخوا کې درې نیمې بجې شوې دي. احمد شاز میرا سره په سټوډیو کې ناست دی د خبرونو لنډیز دی ورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او طالب اساس ترمنځ به خبرې اترې نن په 15 ورځ هم د قطر په سر شهر دوحه کې دوام وکړي. نن سهار د طالبان د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین په ټویټر کې په پیغام کې وویل چې د خبرو دا لړۍ د سهار له 10 بجو پیلېږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پر خلکو د هندي حکومت لخوا روان ظلمونه به نړیوال خبروي. نوموړي په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل که نړیوال هر څومره دا مسله له پامه غورځوي خو د پاکستان حکومت او ولس به پر هر دریځ له کشمیریانو سره ولاړ وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هند او پاکستان د کشمیر شخړه په خپلو کې حل کولی شي خو که دوی اړتیا ولري نو پکې منځګړیتوب ته تیار دي. د جنوبي وزیرستان په سره روغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي دغه سیمې ته د غورځنګ د مشر منظور پښتین له ورته ګروسته د دوی د ملګرو پر ضد مقدمې درسوي او پولیس یې د نیولو لپاره پر کورنو چاپی وهي. د ایران ولسمشر ویلي چې تر هغه وخته به له امریکا سره خبرې ونه کړي تر څو واشنگټن پر تهران لګیدلې بندیزونه نه وي لرې کړي. حسن روحاني دا خبر نن تر هغه وروسته پر حکومتي ټلویزیون په وینا کې وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و که حالات مناسب وي نو ممکنه ده چې د ایران ولسمشر سره ملاقات ته راضي شي. او ټاکل شوی چې نن د روس ولسمشر ولادمیر پوتین له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د ماسکو په جوکوویسکي ښارګوټ کې ملاقات وکړي. د روس ولسمشر دفتر کرملین پر ویبپاڼه پرون ورکړل شوی بیان تر مخه دواړه مشران به په دې ملاقات کې د شام د کورنۍ جګړې او د ترکیه او روس ترمنځ د همکاري پر لا نور پرمختګ خبرې اترې کوي.
احمد شاه اعظمی و چې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وسم وخر رسیدلې ده د اونیزي خبرونې د مشال رادیوي مجله په دې خبرونه کې نجیب امیر بیلابیل ادبي موضوعات راټول کړي.
د مشال رادیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګلونو اوریدونکو په 129 غنه کې د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په روانه خبرونه کې د نوو جدیدو نظمونو د یو نوي تحریک د پایلیدو په اړه له دوه ادبي شخصیتونو سره مرکې درته لرو او په خبرونه کې د رسول حمزه توف د زما د افغانستان کتاب د وی برخې ژباړه هم درته وړاندې کوو. د اوریدو لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ. اسې خو د پښتو شاعري چې څومره لرغونې ده د نورو اصناف په شان نظم هم په کې په سن اثر ډول موجود و. د وخت تیرېدو سره د نظم په بڼه کې هم بدلون راغلی دی. اوس د مقیدو چارپاره او مره نظمونو تر څنګ نثري نظمونه هم په دې وروستیو کې زیات لیکل شوي چې ښایي ځینې یې د سپین شیر په نوم هم وپیژني. هغه ځوانان چې د نوښتګر تحریک تر چتر لاندې فعالیتونه کوي د پښتو ادب تر څنګ د اردو او انګریزي ادب سره هم بلد دي او نړیوال ادبیات یې لوستلي. دوی غزلیزه شاعری هم ښه کولی شي خو د نثري نظم یا نثرم له لارې نوي خیالونه پنځول ورته مناسب ښکاري. په دغو ځوانانو کې یو هم نسیم خان دی چې د بلوچستان د ژوب سیمې اوسیدونکی دی. له نوموړي سره مو د هغه پر شاعرۍ خبرې کړې دي. په سر کې درته نوموړی د ځان په اړه معلومات درکوي.
خو د زوب سیمې نه یم او مدبی علی زلم یو دا دو درې کاله کاږي چې لګیا دي تعلیم چې دی دا وخت مې بې لګیا ده.
تاسو زیاتره نظمونه لیکئ، غزلیزه شاعري مو نه د خوخه ک غزل لیکل درته دا ګران کار ښکاري کنه؟ تاسو په نظم کې هوسای چې ښکار کوئ شه؟
زه خو دا وایم چې تر نظمونو ما زیات غزلونه لیکل دي، دا دوی پر فیسبوک یا پر سوشل میډیا باندې مې ډېر نه دی ورکړی، نو دواړه چې دوی پر هغه مو زما په اند باندې لاس بار دی، خو نظم و خاتم دا څه وخت کاری چې توجه لږ زیات ورکړي.
صحیح. نو څومره کلونو نه تاسو شاعري کوئ او د کوم ادبي جرګو سره تاسو ناسته پاسته کوئ؟
شاعري چې دا له 2015 کال نه شروع کړې ده، د فروری له میاشتې نه، او ادبی جرګې چې دی او شید تنظیمونه چې دی هغه کې په زور کې چې دی تر څه وخته پورې له پښتانه مترقي لیکوال سره پاتې شوی یم، خو دا وخت چې دی په یوه ادبي تنظیم کې چې دی ممبر نه یم.
نو ولې خوابه دي شوی سره که ادبي ناستې پاستې چې دی د ادبي جرګو د چتر لاندې فکر کوي چې تر دې نورې لارې هم شته چې سړی پکې فکری وده کولی شي، ښه شاعري کولی شي؟
نه، دا شیکسانه د ادبي جرګې چې دي دا خو ډېرې ضروري دي او اړینې دي چې ادبي هڅې پکې وشي، خو دا څه مسلې دا نمونه وي چې په ښار کې داسې مسلې شته چې دا غو له وجې نه ما چې دی تنظیم ته د پای تک کښېښود، خو بیا هم داسې نه دی چې مانا ارزم یا روزانه چې دی زموږ میټینګونه کاږي، اجلاسونه غونډې هم کاږي، تنقیدي نشستونه مو کاږي، څه ملګري راځي څلور پنځه نو کاږي یا ګوا.
صحیح. زموږ په شاعرۍ کې د نوښت کمی څومره محسوسوي او د دې د نوښت راوستلو لپاره په پښتو شاعرۍ کې څه کېدای شي؟
نو نوښت چې دی په پښتو کې خو تر دې را ده پورې نشته، اوس لکه دا څه وخت چې کېږي موږ د نوښتګر په نامه باندې چې یو خوځښت یا تحریک چې دی هغه شروع کړی دی، د هغه هم مین مقصد د بنیادي مقصد دا دی چې پښتو کې د نوي رجحاناتو لپاره هڅې وکړي، نو نوښتګر دپاره چې دی پاران دی، بلبان دی، توکیر افشار دی، افغانستان نه رمانی دی، زما دا چې څه نور ملګري دي چې هغه ډېر ښه نظمونه هم لیکي او ځوانانو ته دا ډم ورکوي اڅوي هم، نو زه وایم چې نور هم داسې چیرې ممکن وي چې پر دې باندې چې دی پر سوشل میډیا باندې مانا پیجونه جوړ شي، تنقیدي نشستونه وشي، نو پښتو ادب ته ډېر نوي شان رانستلی.
صحیح. نوښت څنګه راوستی شو؟ په فکر کې به نوښت راولو، په الفاظو کې به نوښت راولو، په فن کې به نوښت راولو، په څه کې ضرورت دی کنه؟ په دا په مجموعي توګه په دې هر څه کې د یو نوي والی ضرورت احساسېږي.
زه خو وایم چې نوښت چې دی دا صرف تر الفاظو پورې محدود نه وي، او نه چې دی تر تشبیهات استعارو تر دیشانو پورې محدود وي، نوښت سره سره چې دی په زبان کښې هم په ژبه کښې هم د ډېرو شیانو ضرورت دی چې نوي لفظیات وراوړو، ډکشن چې دی هغه ور بدل کړو، نوي تشبیهات استعارې او نوي پیرایې ادبي پیرایې اسلوب باندې کار وشي دا ور نن بعد، خو له دې سره چې دی د تفکر خواته هم ډېر ضرورت دی، مثال په توګه چې دی موضوعاتو دپاره کار کول، نوي خیالات ور دننه کول، چې دی مضامین راوړل، په دې خوا کې چې دی هم د نوښت ډېر ضرورت دی، ځکه چې دا ټیم چې دی د پښتو ادب تر ډېره چې موږ ورته وګورو د نوښت پر لار باندې نه دی روان، د جمود شکار دی.
صحیح. نو که یو پښتون شاعر جدید نظم لیکل غواړي، نوښت پکې راوستل غواړي، نو ایډیال باید څوک وي؟ خپل ځان د دې ایډیال په کار دی، د پښتو نظم لیکونکي شاعران باید د دې ایډیالان وي، او که د نړیوال ادب ستوري شاعران دی باید مطالعه کړي؟
تر ټولو لومړۍ خبره خو دا ده چې د هر شاعر چې دی ځننه چې کوم تخلیقکار دی، په کار دی چې د هغه ایډیال چې دی هغه تخلیقکار واوسي، د چا پیسې چې دی کول دا خو زه درسره ډېر بد کار ګڼم، خو مطالعه چې ده د نړیواله د مطالعه چې ده بیا د پښتو د کلاسیک نه راواخلي تر اوس جدید پورې چې کوم شاعران تخلیقکاران تر سوی دي، د دې ټولو مطالعه ضروري ده، او له دې سره سره اصل بنیادی شی چې دی د تنقید لوست چې تنقیدی لوست د سړی وی نو اخته د معیارم دره کور کوي د نوښتم طرف کوي مجدد جدیدیت سره مشناوي چې کله دا شی نن سره سي نو بیا چې دوی سړی ته لار معلومه وي نو پر هغه باندې تګ بیا ډېر ورته آسان شته.
صحیح. پښتانه شاعران څومره تنقید منلی شي؟
زما پان چې دی پښتانه شاعران چې دی تنقید ګر سره بېخي نه زغمي زغمل چې دی زغمل خو اسې علاقې ګر سره تنقید نه لنامه ځخه منډه وي نو معنا دلته د تنقید دپاره ډېر کار نه دی کوو د پښتو ادب خو اوس نه وي چې موږ وګورو لکه سمیدین ارمان شو فیصل پاران شو او داسې څه کسان نور هم تاجمل هم شولی دا کسان چې دی سایر ځلان شولی نعمت الله صدیقی چې دا چې دی د تنقید ښه نمونه دی پښتو کې تر څا د کار کوي تنقید نگارانه کې خو شاعران چې دی هغه تر ډېره پورې زغم نه لري چې تنقید وزغمي برداشت کړي.
نو کله چې دوی تنقید نه زغمي شاعران نو بیا فکر کوي چې پوخ شعر دوی لیکي شي ځکه دوی به بیا خپلې خامې به بیا ورته نه معلومیږي خپل کمزوري شعرونه به ورته غوره ښکارېږي.
او بالکل همدا څه دی چې څوک تنقید نه کوي هغه پر مخ نه شي تلای تنقید چې دی کره کوتا سره بیلول دی معنی ادبي معیار چې دی هغه ساتل دی د ش شعر د ش تخلیک په باب خبرې کول دي دا غوره څېړنه کول دغه څه چې دی کمزورتیا دی نیمګړتیا په نښه کول دي نو چې څوک تنقید نه زمي هغه خو نو دا وایي چې زه معنی اخلي کول یم نو هغه سړی چې دی ګر سره پرمختګ نشي کولای.
صحیح. تاسو مخکې د نوښت خبره وکړه نوښت او بدعت کې به څنګه فرق راولو په دین کې چې نوې خبره راشي څوک دا نه مني وي دا بدعت دی کنه خو نوښت لکه په شعر کې تاسو مخکې تشریح کړه چې نوې خبرو راوستل د خیال نوې کول فکری وده ښکاره کول دواړو کې څنګه به کو ځنې مثلا کله چې یو شعر تاسو ولیکئ په فیسبوک باندې ډیر مخالفین هم راځي تاسو ته تاسو هغه نوښت به بیا د نوښت په سترګو نه ګوري نو دغه ته تاسو څنګه کتنه کوي؟
تاسو وویل چې بدعت دوی ورته وایي زه خو یم چې هر نوې شی چې دوی په شو کې چې دوی هغه بدعت ګڼي کېږي هغه بدعت چې دوی زموږ د پاره چې توري مخالفین زیاتې نو لږ ښکاره خبره ده چې کار لګیا دی نوښت راځي نو هغه چې کوم سړی نه وي ورسره عادت لري روایت سره ډېر تړلی وي روایت به نه ورته وایم لکه دامت سره چې څوک ډېر تړلی وي هغه کسان چې دوی مخالفت کوي او بغیر له یو دلیل ځاخه بغیر له منطق ځاخه معنی تنقید تکړه دا شان هم نشته صرف چې دوی خامیانې لچولې تنقید کولې.
صحیح. تاسو وایي چې وخت تیریږي نو زاړه فکری خلک چې دي په دوی کې به بدلون راځي او بیا به دا بدعت نه وایي بیا به دوی نوښت پیژني.
او بالکل لاس کې ده.
صحیح. نسیم خان درته وایي تاسو ماشاءالله باسواد ځوانانو څخه ستاسو پوهنتون کې درس وایي مطالعه او سواد د شاعر د هنر په لاز لولو کې څومره اړین بولئ تاسو؟
زه خو وایم چې دا موږ چې الهام ورته وایي چې شاعري چې دا الهامي کیفیت ځخه زیږي نو تر دې پورې چې دی دغه نم نه چې مثلا زموږ کاکړۍ غاړې لرو ټپې لرو دا چې دی معنی بې سواد کسان یې لیکلی شي خو په هغې کې چې دی د کام دپاره چې دی تر ډېره پورې هغه شان نه وي چې دا کام ضرورت وي د وخت له تقاضو سره سم نو مطالعه چې دی هغه شی سړي ته ورکولی شي چې د کام کمې ستونزې دي او د فرد د فرد له ذات سره تړلې کمې ستونزې دي هغه چې دی هغه وخت معلومېدلی شي ادراکې کېدلی شي چې یو انسان چې دی یو تخلیقکار مطالعه کوي نو نه مطالعه بغیر چې دی زه خو وایم ګر سره تخلیق ګر سره موږ تخلیق بللی نه شي معنا که بیا هر څوک وایي چې دا څه تخلیق یا نه دی موږ خو نو شاعري صرف تر موزونیته پورې تر کاپیاره دی پورې میدوده کړې ده نو بل ارث چې دی تفکر چې دی یا معنا مقصدیت چې دی دا هم تر ډېره د پورې ضروري تفسیر شاعري.
صحیح. ډېره زیاته مننه نسیم خان تاسو مخکې ویلي چې غزل مو هم لیکلی او خې ډېرې مو لیکلی نو د خبرونې په دې برخه کې که تاسو ته ممکنه وي ستاسو لږ شاعري به واورو که یو غزل راته ووایي او یو نظم راته ووایي نو خوشحاله بسو.
سمه ده. غزل ده د سترګو لرنګونو ګلابي جلا کوما.
واه واه واه.
د سترګو ګلابي جلا کوما دا ستا رنگ دی ګلاب تا بيخي جلا کوما. او د ظلم له درشله مو تندی جلا کوما د ظلم له درشله مو تندی جلا کوما خزان ته سجدری ټول پسرلی جلا کوما او زیما کمبلی خو درنګونو جنون ګورا زیما کمبلی خو درنګونو جنون ګورا د شکلو لمخونو اننګی جلا کوما او کژدیو ته خالونه پر تندیو باندې ځدما مانیو نه د خپل حق رڼای جلا کوما نظمونه او غزلونه پر تندیو سلاوما د وینو لژوندونه خوشبوئی جلا کوما او لژوند سره د مرګ په اخیری کړی راچالیم لژوند سره د مرګ په اخیری کړی راچالیم دلګی می دلزان زندگی جلا کوم.
نو ډیره خوګه پسته شاعری ده خوخه مس او نسیم خان تاسو خو ماشاءالله په غزل کې هم ډیر کار کړی د دې یو غزل نه معلومیږي چې ډیر ریاضت مو کړی دی خپل الفاظ در سره دی ډیر رنگین خیال در سره دی او د ویلو یو خپل جلا انداز هم لري نو کول شو یو نظم وسوورو تاسو نه
اوله
مننه ارشاد
عنوان دی سراب او شراب ز خپل پژم هیڅیم زبې هیڅیم راوی چیرته دی خبره موجود ده مهدی چیرته دی سندره موجود ده سند کوم دی استرداد ته جواز کوم دی نامعلوم دی دا خوار چا ته معلوم دی دا ړانده غوږونه چا ته کمر ګوري هوا شور کوي ناکاد یا غستلی دیوالونه د شیشو د درد پر پریوت نه پاتیږي ریاکشن چیرته کې پټ دی دا نیوټن چیرته کې پټ دی سیب تخلو وازه د سیب نه ورالویږي و اسمان ته پورته ګوره دا سیب خیږي یار دا کشش کته کل پر سیب خیږي د نیوټن بڅ چل کیږي
دا نسیم خان چې د روایتي شاعرۍ له بندیزونو پرته ولسته د نثري نظمونو لارې خپل پیغام رسول غوړه غني دا سي زیات شمیر نور دوستان هم دي چې ورته تجربه کوي او دا غوي کارونه پر ټولنیزو رسنیو وخت په وخت خبريږي خو پښتنه دا ده چې آیا دا نوښتګر تحریک په پښتو شاعرۍ کې بيخي نوې تحریک ګڼل شو کنه په ماضي کې هم د دې سرک لیدل شو په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری د پېښور د ایڈورټس کالج استاد او لیکوال سمیع الدین ارمان سره خبرې کړې راځي دا مرکه په شریکه سره وورو
دا د نثری شاعری حواله سره زیات تر خپل تجربات را مخه تکي مونږ سره په پښتو ادب کې د معرّه نظم د آزاد نظم تجربات مخ کې شوې دي د نثری نظم خبره عموم شوې ده پس حوالو باندې خدا سي دا چې مستقیل داغه په هيئت باندې یو شعوري کوشش نه دي شوی خلکو انفرادي تجربات کړی دي لکه د هاشم بابر بازي نظمونه د 1900 او اتیایم په لسیزه کې د دینه علاوه د روخان صاحب یاد د سواد د روخان صاحب ذکر کیږي یا د آزاد نظم د امین الله خاموش ځانه ته خطاب دا غو مجموعه وا نو دا کیسه سیزونه په انفرادي توګه شوی خو اوس چې کم دین او دیتا د یو تحریک په شکل باندې باز ملګرو توجه وکا او په دې باندې مطلب دا دی چې تخلیقات یې په دې کې را مخه تک نو دا یو شعوري هڅه ده او په دې کې ډیر خخ سیزونه ډیر خخ فنپاری چې کم دی هغه مخه تر اغله
خا اوس دې ګرمان سبب کې تاسو وې دینه مخکیم کوشش شوی دی دمر پښتنو نو قبول کړي اوس د فیسبوک کو یا سوشل میډیا باندې شریکی اوس څه دي چې تاسو دا توقع لري یا هیل لري چې دا به یو کامیاب تجربه وي او دا به مطلب خلک ومني
او دا سیدا چې پدې د دې د ټولو نغړ دلیل د قبولیت هم دغه د سوشل میډیا لاري دي چې د دې څخه تقریبا دوه نیمه میاشتې وشولې چې لکه دې ته یو فورم جوړ شوی دی په هغه کې مطلب سمره چې مشران دي یا سمره چې د تخلیکاران دي هغه خپل فنپاره منستر وړي په دومره ډیر تعداد سره لکه په زرګونو باندې تقریبا زرګونو ته دا تخلیقي فنپارې ورسېدې. بعضې ملګري داسې دي چې هغه باقاعده د دې راټولونه په دې کې چاڼ هم کوي، په دې باندې خبره هم کېږي، په دې باندې د دې په نوښت باندې یا د دې په تنقید باندې، او د دې د قبولیت هغه مختلف وجوهات دي. یو خو دغه چې ټول ملګري ورته راغله خبره پې کېږي، او درېیم دا یو ښه اسپیکټ په دې کې دا دی چې د دې څومره شاعران دي هغوی همیشه ځان د خود تنقیدی یا د خود شعوره په تور باندې را مخې ته کوي چې یاره دا سیز دی، او په هغې کې هغه نویوالی ښکاري هم. نو یو خدا ده چې شعوري هڅه ده، بل په لر بر پښتون وطن کې د دې نمایندګان شته دی، بل دا ده چې قبولیت کچا مخ کې هم لیکلی دی نو انفرادي خبره وه، او دا د تغیر بدلول یا بدلون راوستل یا بدلون قبلول دا وخت سره سره دا رویه بدلیږي. نو مطلب د نن 50 کاله مخکې یا 40 کاله مخکې دومره زیاته آگاهی په ادبي حواله باندې نه و په پښتو کې چې اوس کومه ده، چې دې کې د انګریزي کم موضوعات راغله، بین العلومی کم موضوعات راغله، نو هغه ډیر زیات یو پرمختګ شوی دی په تیر نیمه یوه پیړۍ کې. نو اوس ورته زمینه بالکل برابره ده، د سوشل میډیا د لارې هم، د نقادانو هغه دغه ورته هم، د توجه ورته هم ده، او ملګری ورکې هم ډیر دي، او تجربات هم ورکې مخې مخې ته راځي، او نوې سیزونه مطلب دا دی چې را روان دي. نو دومره زر خو مونږ نشو ویلی چې یاره دا یو تحریک دی یا د دې د کامیابۍ دا اثر دی یا دا اثر دی، خو زه خو ته په خپله هیله من هم ډیر یم، او ډیر د عالمی معیار یا د جهانی معیار د نظم ډیر عناصر داسې دي چې هغه په دې یاد خوځښت کې چې کومې فنپارې مخې ته راغلي د هغې امتیازات په دې نظمونو کې شته دی.
ہاں دادی ارمان صاحب، پادبی دنیا کی سے مخالفت ہم کی گئی، لیکن مخالف رائے پہ راضی کنا
بالکل راضی دا خو ہمیشہ دا پارا دا نصری شاعر خبر چې کله کېدله د پښتنو چې مشهور کم داسې مشرانو چې اغی نامه بالکل کافی ګڼه لیکيږي، لکه حمزه بابا دی یا داسې نور ډیر مشرانو، نو اغی به د نصری شاعر حوالی سره وی چې یاره یو نظم دی یو نثر دی، نو دا نصری شاعری چې دا د دې په هیئت باندې یا د دې په تجربه باندې وا اغوی خبره کوله. خو د یاد خوځښت په باره کې چې کومه رائے ده، نو تر اوسه پورې نه په سوشل میډیا باندې نه په رسائلو مجلو کې ما چرته علمی مخالفت نه دی لیدلې. لکه کلندر مومن سی بیا حمزه بابا چې به کم مخالفت کو، یاغې د پاره لسانی یا ادبی کم نه کم څه دلیل به ویلو، او هغه دلایل هم بیا چې پاغې باندې وخت تیر شو، نو هغه د خپل مطلب بیا هغه موقف کمزور و، ځکه چې په دنیا کې په عالمی ادب کې نثری شاعرۍ ته یو ډیر غټ اعتراف ملو شوی دی، او نورو ژبو په دې کې ډیر زیات قبولیت اخیستې ده. نو پښتو هم دې طرف ته را روانه ده، خو دا اوس چې کوم د یاد خوځښت لخوانه کم فنفاری راځي او په هغې باندې خبره اتره کېږي، او کم ملګري د هغې مخالفت کوي، نو هغه د یو ملنډې په تور دی، او زه ګڼم چې هغه لا علمي ده، او بنیادی طور اغی د نثری نظم یا د نثری شاعری چې کوم ادبی پس منظر او پیش منظر دی یا په عالمی ادب کې دی اغی مقام دی، شاید دی اغی نو واقفیت نه لري، نو تر دې حد پورې دی، او په علمی بنیادونو یو مخالفت هم تر اوسه زما تر نظر نه دی تیر شوی.
د سمیع الدین ارمان مرکه مو اوریده. د نوښتګر تحریک له هڅو خبر شوې چې ځوانان غواړي نثري نظمونه ولیکي. د داغستاني شاعر او لیکوال رسول حمزه توف نثر هم چې سړی لولي، نو داسې فکر کوي چې دا سړی په نثر کې شاعري کوي. کچا د نوموړي زما داغستان کتاب لوستلی وي، نو ارو مرو به د دې خبرې تصدیق وکړي. د خبرونې په دې برخه کې د زما داغستان کتاب د یوې برخې ژباړې اورېدو ته تاثیره بولم. له همدې سره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. کوم کس چې د دې وړ نه وي چې میلمه د کړل شي، هغه د دې قابل وي چې باید هډوکي او پختې ماتې کړل شي. کوم کس چې د میلمه په لیدو نه خوشحالي، الله دې وکړي چې هغه ته د نیکی خبرې کوونکي مشران او د هغه خبرو ته غوږ نیونکي واړه ژوندي پاتې نشي. زموږ په سیمه کې د میلمه هم دومره پالنه کیږي. خو خدای ته وګوره د صالح خالوخ پشان یو میلمه هیڅ کله ماته مرالی کی زه دا غه لمرسې پرته خپل تنبور او د خپل سوراهی لاسته جوړول شم که زما ملا غریږي نو تر ما زیات په سوک په دې خبر پويږي چې کوم ځای وګرول شي نو ماته سکون راکوي او بیا د سلام کلام نه پس خبره خلاصه شو ما د یوې میاشتې رخصت واخیست او د خپل کلی صدا پلوري روان شوم دا زما کلی صدا ده دلته پاویا کورونو کین غریب لیږي د اویو بامونو له دودکه څخه لوګي پورته کیږي تا لوګي د دې غریزې سیمې په پاک او صفا شنه اسمان کې ورکیږي په دې کلی کې پر تورم زکا سپین کورونا آباد دي لکلی نه د باندې او د سپینو کورونو په مخ کې تر لری لری شنه میدانونه او پټی تر سترګو کیږي د کلی نه شاته د غرونو دیوال خور دی د کلی تر شا د دغو غرونو خړ سرونه تاسې ښکاری لکه ماشومان چې پر بام ولاړ وي او لاندې د واده د محفل تماشا کوي چې څنګه کلی ته ورسېدم اول کار مې دا وکړ چې د پلار لیک مې پرانیست چې د مسکاو د لومړي سفر پر مهال کور ته لیکل و د پلار په لیک کې به سنجیدګي او مزه داسې سره ګډ شوي و چې بېلول به خورا ګران په هر صورت هغه د مسکاو په لیدو حیران شوی و او لیکلی و داسې ښکاري لکه په مسکاو کې چې څوک په نغري اخلی پخلی نه کوي ما دلته کومه میرمن ونه لیده چې پر دیواله به سپیا کې تپي د بام له سره مې پر دودکه داسې لوګی هم تر سترګو نه شو چې شکل یې د ابوطالب د پاپاخ خولۍ په څیر وي دلته مې په بامونو هغه ډبلۍ هم ونه موندله چې خوره پې هوارېږي پر بامونو مې د واښو ذخیرې هم ونه لیدلې پوښتنه دا ده چې که دلته خلک واښه نه وچوي نو څارو ته څه ورکوي ما دلته یوه میرمن هم ونه لیدله چې پر لاره به روانه وي او د واښو پنډ به یې په شا وي او کور ته به په لاره وي ما دلته نه د سورنی آواز اورېدلې او نه هم د تنبور داسې ښکاري لکه دلته چې یا خو خلک ودونه نه کوي او یا هم په ډنګ ډونګ سره نه کوي د دې عجیبه خر په سرکونو تر لری لری قدم وهم خو یو پسه مې هم په نظر نه راځي پوښتنه دا ده چې په مسکاو کې چې د چا کره میلمه راشي نو دوی ورته څه پخوي که دوی پسه نه حلالوي نو د خپل نږدې دوست میلمه پالنه په کومه طریقه کوي د دوی د ژوند تیرولو طریقه مې خوښه نه شوه زه غواړم بیرته کور ته ستون شم زه خپل کلی صدا ته ستنېدل غواړم زه غواړم په خپل کور کې میرمنې ته مې فرمایش ورکړم چې په اوږه کې نغښتې د غوښې مزیدارې سموسې راته پخې کړي چې زه یې په مړه ګېډه وخوړی شم ابا مې چې کله مسکاو د خپل کلی سره پرتله کاوه نو دې ته ورته نورې ډېرې خامۍ هم نوټ کړې وې کله چې هغه پر دیوالونو د سپیا کو چې دل نه ویني او حیرانېږي نو پوه شه چې د ظرافت نه دا خبره کوي خو کله چې خپل وړوکی کلی د مسکاو غوندې د یو لوی ښار په مقابل کې غوره ګڼي نو پوه شه چې هغه بیخي جدي دی هغه د خپل کلی صدا سره ډېره زیاته مینه لرله او د نړۍ د ټولو هیوادونو په عوض هم پرېښودو ته راضي نه و زما د مینې صدا زه د دې ویړې نړۍ نه تا ته ستون شوی یم هغه نړۍ چې آبا ته مې دومره ډېرې خامۍ پکې ښکاره شوې وې زه په ټوله نړۍ کې ګرځېدلی یم د ډېرو شیانو په لیدو حیرانه شوی یم ما د ځان نه چاپېره دومره ښکلا لیدلې چې زما سترګې برېښولې دي زه کله هم په یو ځای متمرکز نه یم پاتې شوی ښایسته مندرونه او ښایسته صحرې مې له سترګو تیر شوي خو هر لمحه مې دا احساس کړی دی چې سبا به د نن پرتله زیاتې ښکلې منظرې او ښکلې صحرې وینم ځکه چې دنیا لا محدوده ده زه د هندوستان له مندرونو د مصر له احرامونو د ایټالیا له محلونو د امریکا له لویو لارو د پاریس له سرکونو د برتانیا د پارکونو او د سویټزرلینډ غرونو بخښنه غواړم د پولینډ جاپان او روم ښایسته میرمنو با بخنه را تو کی زستاسو لزلا متاثر شویم خدا سے کل ہم نه دی شیو چې تاسو په لیدو به می د زړه درزا تیز شوی وي کدلګي شیبه لپاره می د زړه درزا تیز شوی هم وي نو دا کیفیت به دومره نه وي چې حلق به می اوت شوی وي ګوندې دیوی شیبه لپاره به می هوش بایللې وي خو چې کله زه د دنګ غرونو په منځ کې دا ویاو کورونو د خپل کلی وینم نو دا سی ولیکيږي چې د زړه دربا می زیات شي په تشو کې می یو سره چوخیږي د سترګو دید می تت تت کیږي سر را باندې سرخیږي لکه کومې ناروغي چې حمله را باندې کړی وي او یا هم دومره مسکلې وي چې حواس مې بایللې وي آیا د دې مطلب دا دی چې د داغستان دا ورکوټې کلی د وینس د قاهرې یا د کلکتې په شان له ښارونو هم ښکلی دی یا د کلي په لاره د لرګیو ګیډې په شا چې روانه مېرمن وینم آیا دا د سکندنیوي دنګې مېرمنې او طلایي ویښتو والا پیغلې څخه زیاته ښکلې ده؟